مشخص و وقت‌های مناسب برنامه پیام‌هایتان را پخش خواهیم کرد. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر نوریاس نوری پیشکش می‌کند. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي لکه څنګه چې زما همکار وویل. او رچې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاري د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د غرض د پاکستاني ولور پوری چارواکي اعلان وکړ چې اسلام آباد به د جنوري د میاشتې لسمتر 15 پوری د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې کوربوي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو خو لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نن ماښام نیمه پای لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې راپورونه وایي متحده ایالات د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لپاره تیاری نیسي. دا هم پوره خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې ده. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه سي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې سوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تیره ورځ د دې غونډې پر مهال شمنه وکړه چې هیواد باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل سوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مندی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي. دی وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو. وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انضمام الحق د افغان ټیم د وروستیو بریاو امتیاز د بالینګ د برخې روزونکي منوج پرباکر ته ورکړ. انضمام الحق نږدې درې میاشتې مخکې د افغانستان د ملي ټیم روزونکي وټاکل سو او بیا تر هغه وروسته د هند پخوانی تیست توپ اچونکی پرباکر د افغانستان د بالینګ روزونکی سو. انضمام الحق د دغه هندي روزونکي ستاینه تېر ورځ په شارجه کې له رسنۍ سره د خبرو پر مهال وکړه. د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کېږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندې پروګرام د ملګر ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده، او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه سي. بان کی مون د ژمنه تېر ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره وکړه. حیدر البادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوي. د بان کی مون له دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا 40 میلیونه ډالر په کار دي، خو د سمې په رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت شته. په ورته وخت کې د عراق صدر اعظم تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د عبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنۍ چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي، نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته ویل چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده، او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. هغه ویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړۍ کې شاوخوا 1.5 سل عسکر د عراق د باشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یو شمیر پوځیان وایستل، خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. باشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي دي او له 22 زیات ټپیان دي. د کردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګومان دغه حمله به د اسلامي دولت سختریزې ډلې چې کوردي ملیشیا په وړاندې جنګیږي ترسره کړی وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. او وروستی خبر دا چې هغه بریتانیایی چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تورلیستي بریت پلان درلود تیر ورځ په عمري حبس محکوم سو. محمد رحمان 28 او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی سوه. څارنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه په داسې وخت کې نیول سوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وې، خو که چیرې دا بم جوړ سوی او چاودېدلی وای نو ډېره ورانۍ به یې پېښه کړې وای. دا تر دې دمه خبرونه.
ل قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړیوالو د سات مهم خبرونه واورول کې غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغې مستقیمې ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، که چیرې په تحقیقي برخه کې نه حلیږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکی دغه راز وایي چې اسلام آباد به د جنوري له 10 تر 15 بیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. د هند له سفیر سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له وتلي لوبغاړي شهزاد محمدي سره هم غږېدلی و چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 131 منډې جوړه کړې چې په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم بریالی شو.
ټول نه زیات خوشحاله هغه وخت چې موږ دا لوبه وګټله، اما دا یو سلو سلو بیٹسمن دی جوړ کړم وی او خدای ما کوم تیم بایله لوي نو نن دا سلو بیٹسمن دی ما ته فائدہ راکول نه زمونږ تیم ته فائدہ کوله
پرې نور موضوعات پر اپورونو او مطلب سربېره د خبرونې په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو په جون په شیبو کې مو دازل دی وی فولکلوري کې خبرونې سرنوشت چېړلې ده
مجلې فولکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده
او ستاسو د بشری او اساسي حقوقو د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کېږي افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی کچيري د خط دواړو خواو ته کومه پیخه رامسته کیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې کچيري په تحقیقي برخه کې نه هليږي دوی وو په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به حل لاره پیدا کوي
جنرال وزیر زیاته کړه چې په خو هم د دوړو هیوادو د سرحدي قماندانانو ترمنځ د ډول رابطه وي خدا زل داړي کې پلوړه کچې دي د پاکستان د پوز ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وای د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شبي و چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې افغان چارواکو سره خبري وکړي د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم پروسوي کې خبري وکړي روانه اونۍ کابل ته ولاړ جنرال باجوا وای چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبري 13 ورځې وشوې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو پاړه ازادي رډو ته وویل
چې زمونږ ته سړې کلک وی او ټینګ وی او پر اختیا باندې ټول په خو ته په هایتی باندې نظر وکړي نو دا چې اړیکې هم ګټه لري بيګټه خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداستونه وي د کونړ په سیمو کې په نورو سیمو کې انداستونه کوي او کاغذ مونږ د پروسیم رئیس په هغه وخت کې په هغه شیبه کې د پاکستانی خواته ووي او هغه انداستونه مخه ونیول شي مثلا د نورو په خو مخه ونیول شي دا به تاثیر نه دی یعنی ګټه شته بيګټه نه دی
په افغانستان کې شمیر چېډون کې دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وای چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي
و امرزل چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې پر دې موضوع او د غراز د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د همکارۍ د پاوزونو د پاوز په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په اړه احمد شبر بیا هم د افغانستان د ملي دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره غږیدلی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دغه لومړنۍ ځانګړي ټلیفوني اړیکه څه ډول اړیکه ده
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسمشته ده د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده غوی به سره خبرې کولې به تفاهم باندې سره حلوله اوس د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی کچيري د خط دواړو خواو ته کومه پیخه را منځته کیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې کچيري په تحقیقي برخه کې نه هليږي دوی وو په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به حل لاره پیدا کوي دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې دا سیاړی کی وی د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې د پاره هم په خط دواړو خواته دغه یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوې دي، تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي، د پخوا او د اوس ترمنځ د دغه اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو، په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو، یعنې د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو، د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې، یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ دي، فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کیږي یا انداختونه کیږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده، ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه، نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلې شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې خبرو کې برخه نه اخلي؟
چې د افغانستان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ دي، د هغه کې زما زهر نظر نشم کولی، مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوز د پاکستان د وسوال پوز د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلي که کوم پیښه رامنځته کیږي یا اندښتونه کیږي یا سوی تفاهم کیږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب، وزیري که په پوځي برخې ته راشم، ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خط دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي، او کاغذ موږ د اوپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته دی، بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کیږي او دغه راز دا چې 2016 کال به له امنیتي پلوه افغانستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي په دې اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له مسؤولو چارواکو سره څخه پوښتنه وکړئ او دا او هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې ویلي وو چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هوادونو په کنفرانس کې شوی او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمي متدابیرو نیول او امر کې د څو هوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
رويټرز شان سرګندوي چې له طالبانو سره تر څوار لس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سټی اعظم جکپوري سلاکار تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 13 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان اساسي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدي چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
به هم په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. امر سنها وایي هند په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې په فعال ګډون سره دا مسله یقیني کړه چې له پاکستان سره دوه اړخیزې اړیکې په دا ډول غونډو اغیز نه شي کولای. ملالای بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې مخکې د ویلي وو چې رسنیو ته البته چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په احتمالي خبرو کې د حقانی شبکې مشران را مخې ته کړي، آیا هند د پاکستان دې هڅو ته په څه ډول ګوري؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومتو غچې د طالبانو نوی مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وی چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو د پاکستانه غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایی پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څلاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban terms the khabar la para da Pakistan la khwar der fishar achwal kiji tas po fikr da bir da tala para da aw aya da padimana da che da makhki pa partala da nariwal la khwa par Pakistan fishar ziat sawidi.
The fact that there is need for peace talks
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر لاڅوار لسو کلونو راهیسې ځنډېدلې دی. نو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنی آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي؟ ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خواني ولسمشر او د پوز په خواني مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هوادونو ترمنځ اعتماد رامست شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
I won't like to react to a former president.
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسي او د ډیپلوماسي په دود پوي. زموږ ټولې کنسولګری د کوربه هیواد په خوخه پرانستل سوي دي او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې کوم هیواد سره اړیکې غواړي او کومه کنسولګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خنداوال دي او زه نه پوهیږم ولې دای داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو هیوادونو کې چې هندستان کنسولګری لري پاکستان هم لري. هندستان هیڅ کله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل کنسولګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia the Asia Zara conference تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپل منځي اړیکې به دا پروسه زیانمن نه کړي؟
As you saw that we did
څنګه چې تاسو ولیدل مونږ یقیني کړ چې زمونږ دوه اړخیزه اړیکې او دا خبره چې آیا مونږ د خبرو لپاره تیار یو کنه د آسیا زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونه کړي او زمونږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته او له دې لارې مونږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپلې درې ډلې خبرې بیرته پیل کړو. هندستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او مونږ باید خپلې سیمه ایزه ګټې او خپل منځي رقابتونه لري ځنې وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي او زه په دې باور یم چې مونږ دا کار کړی دی. مونږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توپ وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله مونږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
Some analysts say that ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. ستاسو په فکر د داسې حالت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ How do you think such scenario can be avoided?
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي ځکه چې دا د سیمه ایز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپله ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه غاز تر لاسه کوي نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
انډیا هاز بین ویری سپورټیو اف هندستان په دې وروستیو کې افغانستان سره د هلیکوپټر مرسته وکړه. آیا هندستان بل افغانستان سره نور نظامی مرستې هم وکړي؟
سی یو نو آر آی ثینک آل د سپورټ دټ وی پروواید ټو افغانستان از فیلی
ل افغانستان سره زموږ ټولې مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندستان د نوي حکومت د پالیسي برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځای پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپل اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامی مرستې په اړه موږ په هیګو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا و او افغان ځواکونو د خپل دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده نو د هندستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته شو.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراز د پاکستان او د هند ترمنز د اړیکو په اړه مرکه وه. په کابل کې د هند سفیر وایي چې د سولې د بهیر د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره په کار ده چې ټول سیمه ایز اړخونه په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېره پراختیایي بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي د ادارو وړتیاوې لوړې شوې او په 1940 کال کې د پراختیایي بودیجې لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړیدو له امله د روان کال پراختیایي بودیجه ډیره لګول شوې او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغړي په کمیدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 90% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 2019 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت خو ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مسؤلیت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1940 کال پراختیایي بودیجه 8.1 میلیارد افغانۍ و چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ و چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 40% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیحون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلې اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیحون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمال ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنګټن د استازو غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د شرط ستانه سي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی تیر ورځ ویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو شمنې ته درناوی نه دی کړی. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوه. او هغه بریتانیایی چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تورېستي بریډ پلان درلود تیر ورځ په عمري حبس محکوم سول.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د ځلې یو فولکلوري د یو فولکلوري مجلې سرنوشت چیرلې ده. خو اوس بیا هم راځو د سپورت په برخه کې د افغانستان نویو بریاو ته. د ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم بیا له زیمبابوې سره درېمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ په شارجه کې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې زیمبابوې ملي ټیم ته په کور دننه په یو ورځنۍ او شل اوره لوبو کې ماته ورکړه او په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې ملي ټیم سره د 5 یو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان لومړۍ دوه لوبې ګټلې دي. په ورسته لوبه کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی خو وزلید یو سلو یو دش منډې جوړ کړې. له ښاغلي محمدی سره پرون زما همکار سلطان محمد سرور په ټلیفون مرکه کړې ده.
د پرونی لوبې په ګټلو کې تاسو مهم رول ولوباوه. لوبه مو ښه پیل کړه او تر اخره مو پرتلې دی چې اوټ شي تر سره کړه. خو کله چې ستاسو څو ملګری اوټ شول په تاسو فشار راغی، دغه فشار مو څنګه دفع کړ؟
او بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو لوی لوبه کومه سي مبارکي ده ټول هغواله ته مې لوی بریا ورکړه. ټول هغواله ته مې تاسو څنګه مې چې موږ لوبه وګټله او ان شاء الله چې هیڅ پرېشر نو او وکړي چې پرې وتی خدای دې چې ما سره نور دغه مو کار کې نو
کله چې تاسو لوب کوي او څلوریزه یا شپږیزه ووهي خپل پارتنر سره خبرې کوي پنجه ور کوي په دې خبرو کې څه ورته وایي؟
او دې کې بس موږ سره دا خبرې کوو چې هغه بیټمن چې کوم اثر خپل پارتنر ولاړی هغه راته وایي چې څه شاید دی وو یا دې نه څه دی وو دا رقم به موږ کوو هغه به څه وي زه ته وایم چې یو بالکل دا خوشاله دی
تاسو چې کله لوبې کوي مقابل ټیم لوبغاړي هم د تاسو مخې ته څنګه ولاړ وي هغوی هم خبرې کوي هغوی څه وایي آیا د هغوی خبرې په تاسو باندې تاثیر کوي که نه؟
نه هغه خبره ته خدای مونږ خود نه شو کله چې لوب په وزګه چې تاسو څنګه معلومات ته ډیر زیات تماشا چا نه ني تاغین چې وی نور می نو مونږ کوشش کوو چې په خپل د ټینګ باندې خپل دا وو ساتو نو مونږ چا خبره ته تاسو خبر نه کیږي
محمدی صاحب پرون دی اول ځل لپاره تاسو په نړیواله لوبه کې 130 منډه جوړ کړې د لوبه په بری ډیر خوشاله سوی او ک په 130 منډو
یو سره د سمه خا یو سره سلو ډیر ښه ډیر خوشاله سو ما یو سره سلو د منډه جوړ کړې او ټول نه زیات خوشاله راو خو چې مونږ د لوبه وګټره اما دا یو سره سلو د منډه جوړ کړم او زمون ټیم خدای ما کوم ټیم بایللې وې
محمدی صاحب دغه لوبې چې اوس تاسو له زیمبابوې سره کوئ دا به د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهمه وي د ټیم د پرمختګ لپاره
او بالکل دا خو ډېرې مهمې لوبې دي ځکه چې دغه لاولنې لوبه مونږ کله وګټله مونږ کولی شو چې مونږ په لس اپن ټیمونو کې ځان ته ځای پیدا کړو الحمدلله چې مونږ اوس د نړۍ کوم لس پیاوړي ټیمونو لري هغه کې مونږ ځای پیدا کړو او کولای شو چې دا نوې مسابقین دغه نو غوتو مونږ هغه څه کم چې په اول دي مونږ چې هغه کې مونږ راځو د نړۍ د فوټبال کپ د پاره مونږ ډایرکټ لاره پیدا کولای شو
تاسو د افغانستان د ټیم مؤذن هم یاست ماشاءالله دغه دینداری او دینی پابندي تاسو بریا کې څومره رول لري
او بالکل څنګه تاسو معلومات مونږ دا شان کو چې موږ سبای جمع د غرمې د مازیګر د ماستن ماستن تاسو مونږونه الحمدلله مونږ لکان په جمع کو د څه ډیر کم یو مونږ نه چې مونږ په لوبه کې ځننه و نو څه کولای شي په جمع او کو نو دا پنځه وخت مونږونه مونږ په جمع کو او څنګه تاسو ورسره مواظم څه کوشش کوم چې اذان وکم ځکه چې زما غږ لکه چې زه شرم دی چې روانم نو لکان ټول دغه مارې چې اذان څه کوم نو دا خلک ټول پر خبرې
محمدی صاحب تاسو لومړی ځل کرکټ چیرته زده کړی او د افغانستان کوم ولایت پورې تعلق لري
من چې کله وړه کې ډیر زیات نو مهاجرت جنم چې کولو نو په خبر کې نه کې کې څه زکو په افغانستان کې د ننګرهار ما د کوټو له سواره هم کله من اخیل او په کوم مومندان
مومن صاحب ورسته پښتنه ځوانانو ته مو توصیه څه ده
ځوانانو ته دا یو چې بس راځي چې کرکټ دا سپورت وږي من هم دا مخکې ما بس دا کې ویلې دا کرکټ دی دا سپورت یو دار کوم شی دی چې دا ډیر خلک د مشغول غلط کارونو او د بده لارو راغلې دي نو زه هم دا غوتم دا یو سپورت دی هغه کاری او سپورت دی ضرورت نه چې کرکټ چا و فوټبال خو خي چا و والیبال دا که شی وکي نو ان شاء الله چې دا یو وایم دا سپورت دی دا کرکټ دی فوټبال دی په افغانستان کې موږ تاسو ته خوشحالي راکړو نو تاسو ته به څه مهم غوښمه دي نو کوشش وکړئ چې دا سپورت راوړئ نو ډیرو کارونه مو چې خپل یو ډول ته خوشحالي نشي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي سره چې له زیمبابوې سره په ورستۍ لوبه کې 110 منډې جوړې کړې وې مرکه و
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي د کور سنبال کې او سره د میډه خدمت وکړي د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغرونه دی باندې راوځي او زراعت ترلاسه کوي او زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خواندان کې په دغه وخت کې د فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاتاسي په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کوي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي، او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کېږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ځوان پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه کې اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لږه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسي هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لږه جملې نه مثلا کولای شي وایي چې ښځو نمائندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې، لږه جملې نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالې د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکولای شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او سوکا له بین نه ځي، او هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د هغه حقوق نه چې دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي، هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه.
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چې مرد او بو بند بس
لرو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره سي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولاړ سي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دوی لپاره زمینه مساعده وي سي. چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوې ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو تر څنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف تر څنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حقه حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه ده داسې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکڅه وکړي، د عرفي او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپل پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونه واخلي، چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دبل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي، او زمينه د کار مساعده کې تر څو ښځې لږ اقتصادي وابستګي نه، چې دوی یو نارینه ته لري لږ نه راوځي، او وکولای شي په صفت د یو انسان، د یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي، او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي. ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته، هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه د رشد، د ابتکار، د کار او د تعلیم زمينه مساعده شي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغ وخت کې وخت ځکولای شي خپل توانایي څرګند کړي، چې دوی ته زمينه مساعده شي. او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ده، ضرورت مو ده، غوښتنه مو ده، دا شرایط باید موږ ته مساعد شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر، فلکلور، د خلکو فرهنګ، فرهنګي مردوم، فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی، او یا به مو د خبرونه لوستی وي. هو، دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي، یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپږ غنی چاپ شوی چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درن اوردونکو د فولکلور یا فرهنګ مجله چومري لڅلبیختو کلو ناوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدل چې تر ډیره فولکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغې مجلې لومړنی نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فولکلوریکو مسایلو تر څنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خپرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نومونه بدل شوي، له دې سره پخوا کې مسؤول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤول مدیر یې ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فولکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږېدلی.
مجله فولکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو، د مجله نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده. دام امغه شان د پخوا پشان ټول مضامین فولکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلکو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلکو فرهنګ په نامه. له هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شماری کیږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول و هغه نشر وکړ. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استلید.
دی علوم اکادمی غړی چرندوی حبیب الله رفیع چې د فولکلور مجلې لومړی مسول مدیر وو، وایي چې د مجلې د جمهوریت نظام د راتګ په لومړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فولکلور مجله په 1355 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1355 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووته. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنی نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید و شګونونه و کرکې و کګنې، دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داوود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو و ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې، چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1355 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت، چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانی حال ته رجوع وکړه، زیات هدا کوشش کې دي چې فولکلوري مسائل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او خو چلیدل او ډیر مواد پکې نشر شو. ورسته لدی په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چیرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نښي، او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو، چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو ټول کې د فلکلور په برخه کې دای وډیر قوی او وخت لري مجله وا
رکوت مواجه شوه.
مینوالو موږ هڅه کړې چې د فلکلور مجله یو شمیر پخوانی او وسنی غنې پیدا کړو، نو محبوب شاه محبوب د فلکلور مجله یو شمیر غنو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجله او مګنه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې خل شوی، خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یو بله ګڼه چې نوم یې فلکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړی پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي،
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنګ مردم ایسته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوي؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بل مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګڼه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب موږ چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا یا عامیانه مطالب که نشر کی
ل حکومت است غختنه صد صد باید وشي
والا مون از ما غختنه د حکومت خو امدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی وسایل ورته ورکی د هر جیبه د هر ملیت یو قدر ورته ورکی
درنو اوریدونکو د نړۍ په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپی، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي ترڅو د خپل ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده و، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.